د بدخشان مرسیال والی وای تازه د امنیتی ځواکونه د یمګانو لسوالی د مرکز د نیولو په حال کې دي. په زابل کې د تختول شویو مسافرو د خوش کېدو هڅې کیږي.
زما په اند سره استخبارات خصوصا یاسای کوشش کوي چې د ژبني قومیو دغه نژادي اختلافونه واچوي.
د زابل والی و چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د پکتیکا د وازیخوا اوسیدونکو د محاصرې په وجه د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو د همغږۍ غوښتنه کوي.
کله دوی د بهرنیو ائتلافي قواو نه هوایي مرسته غواړي باید هغه ډېره په همغږۍ سره وي.
د پکتیکا ولسونه وایي چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې دروازه او پوستې جوړې کړې.
دا بالکل د افغانستان خاوره کې د نن د دروازې جوړ کړې ده. دغه یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیری.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې میکروفون ستاسو خپرونه هم لرو. لمړی د بدخشان موضوع. بدخشان ته رسیدلې تازه دمه افغان ځواکونه د یمګان ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ډاډ څرګندوي چې دغه غرنۍ ولسوالۍ به تر نن مازدیګره له وسلوالو تصفیه شي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دغه ولسوالۍ ونیوله او وایي چې د دې ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې د بدخشان د والی مرستیال څرګندونې ردوي او وایي چې د دولت ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې پرمختګ نه دی کړی. د بدخشان د والی د څرګندونو پر اساس صالح محمد صالح راپور لري.
د بدخشان چرواکی وایي یمګان ولسوالۍ ته رسېدلي تازه دمه پوځیان د ولسوالۍ د مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې له دولت ضد وسلوالو د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره درنه جګړه روانه ده. دوی وایي د افغانستان کمانډو ځواکونه پرون د سهار پر 9 بجو راورسېدل. تر اوسه پورې د یمګان ولسوالۍ د مرکز خواته 10 کیلومتره پرمختګ سوی دی. که خدای کول د یکشنبې تر مازدیګره پورې به ولسوالۍ تصفیه سي. بیدار په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمیر په ګوته نه کړ، ځکه چې د ده په وینا له ولسوالۍ سره ټلیفوني اړیکې پرې سوي دي. د یمګان ولسوالۍ مرکز څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی. د بدخشان چرواکي وایي وسلوال طالبان د بهرنیو جنګیالیو په مرسته غواړي پر یمګان په تسلط سره هلته ځانته یو خوندي مرکز ولري. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي په یمګان، جرم او ځینو نورو ورڅیرمه ولسوالیو کې شاوخوا 250 بهرني جنګیالي حضور لري. دوی د بیلابیلو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچنیا، پاکستان، عربستان او نورو هیوادونو اتباع دي. خو ټوله دنیا پوهیږي چې د دوی سرچینه په پاکستان کې ده. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا وویل د دولت وسلوال مخالفان غواړي په بدخشان کې ځانته یو د شوټینګولو ځای پیدا کړي. طالبان غواړي په بدخشان کې یو کړي یا مرکز ولري چې له جرم، بهارک او وردوج ولسوالیو پیلیږي او بالاخره په زیباک ولسوالۍ کې ختمیږي. دا سیمې پاکستان ته د تګ راتګ لارې لري. طالبان هڅه کوي د کرانو منجان ولسوالۍ له طریقه ځانونه نورستان ته ورسوي. د بدخشان د ولی مرستیال بیدار له ښاغلي سودا سره هم نظر دی. خو د دې ترڅنګ وایي چې د دولت مخالف وسلول د غرض هڅه کوي چې د بدخشان د لاجوردو پر کان ولکه ټینګه کړي. ګل محمد بیدار وایي چې د لاجوردو کان دا مهال د غیر مسؤولو وسلولو په ولکه کې دی، خو یوه برخه ملي ګټه یې وسلولو طالبانو ته هم رسیږي. د ملکیانو په نامه ځینې کسان چې په حقیقت کې طالبان دي او لاس ورسره لري په کان کې دننه کار کوي. دا مهال شاوخوا 30% ګټه ورڅخه ترلاسه کوي. دوی په اوږد مهال کې غواړي د لاجوردو کان په بشپړ ډول په خپل ولکه کې راولي چې یوه ښه عایداتي سرچینه به یې وي. د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت بدخشان چې یو غرنۍ ولایت دی له تاجکستان، پاکستان او چین سره پوله لري او د ژمي پر مهال یې زیاتو سیمو ته تګ راتګ ناممکن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا ولایت د وازیخوا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې له 3 اونیو راهیسې د وستوالو لخوا د دیول سوالی ته غزیدلی ټولی لارې تړل شوی او دوی د دوا درملو په ګډون د خوراکي موادو له سخت کمش سره مخامخ دي. له بلې خوا د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې له اقتصادي او امنیتي محاصرې څخه د وازې خوا د اوسیدونکو د ژغورلو د اړتیا مسله به ډیر ژر د افغانستان د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي او دا حالت به پای ته ورسوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واورئ.
د شنبه په ورځ د پکتیکا د وازې خوا اوسیدونکو رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو د محاصرې له لاسه نه په یاده ولسوالۍ کې دوا درمل پیدا کیږي او نه هم خوراکي توکي، او له همدې کبله د دوی ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي د حکومت او وسلوالو لخوا په خواوشا سیمه کې ماینونه ځای پر ځای شوي، په روغتون کې ډاکتران او د عملیاتو امکانات نشته، لارې تړلې دي او په محاصره کې وخت تیروي.
ستونزه نسته، سینه لري مریض په یو خوا نسي وړاوي، د ډاکټر نسته، د عملیاتو شی نسته،
شاخوا ماینونه یې د یوې خواته نسوه، کوم خوا دا تقریبا مسکینان چېرته ده.
بدوري ته په وازې خوا ولسوالۍ کې پولیس او د سرحدي ځواکونو سرتیري هم د وسلو او مهماتو لکه مخسره مخامخ دي. په یاده ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو د کنډک قمندان امان الله وایي چې دوی د اړتیا وړ وسلې او مهمات نه لري.
یو مشکل دا دی موږ سي موږ مهمات نظامي مهمات موږ بیخي نه لرو. درې مشکل دي موږ د تیارو نه بمبار، که یو بمبار وشي ټول مشکل حل دی. دا نور مصارف او تلفات دا به ایستل.
د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالبصیر وایي چې د وسلوالو لوري په بریدونو کې تر 200 پورې جنګیالیو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
اووه نوي نفره د مخالفینو وژل شوي دي، تر 160 به زیات زخمیان وي. دوه نفره موږ شهیدان ورکړي دي په دا ټوله جګړه کې، او دوه نفر هم زخمیان دي. سې د خوبن د غور نور دبل راشم د موځاپن اور سر جنگی راشوي.
د پوزي چورلک په واسطه د وازي خو ولسوالۍ ته په ورغلي دولتي پلاوي کې د پکتیکا والی امین الله شارق هم وو. د سیمهوالو او د ولسوالۍ امنیتي کسان ته ډاډ ورکړ چې د دې حالت څخه د راوتلو لپاره به لاس په لاس د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره د ستونزو شریکوي او د حالت ته به د پای ټکی ږدي.
افغانستان د ولسمشر سره او د امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره نیخ په نیغه باندې ان شاء الله چې شریکو مشکلاتو او د ستونزو د حل لپاره به د حل لاره څومره چې امکانات په اختیار کې لرو هم به امنیتي ستونزه حل کړو.
د یادونه ورده پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ زون کې لوی سرحدي ولایت دی چې د قبایلي سیمو او بلوچستان سره په پراخه کچه ګټه پوله لري. په دې وروستیو کې د یاد ولایت په سرحدي سیمو کې د وسلوالو لوري جګړې سختې شوي، خو د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د بریدونو د شنډولو لپاره پوره تیاریاري او کلک امنیتي تدابیر لري.
به هم د پکتیکا په ارتباط په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو ځینې استازي وایي چې حکومت باید په انګور اډه سیمه کې د پاکستان لخوا د جوړ شویو تاسیساتو لپاره اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي نادر خان کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو ځلې دغه مسأله له حکومت سره شریکه کړي، خو تر اوسه پورې حکومت پرې غلې دی. په عین وخت کې د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. نور حال د مرزي احمدزی پر راپور کې
د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو جوړېدو او په دې برخه کې د افغان حکومت نه اقدام د ولسی جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي دي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت تیرونی په کابل کې د پاکستان شارج ظافیر احضار کړ او په انګور اډه سیمه کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د راکټي حملو په اړه ورته اعتراض وکړ، خو په ولسی جرګه کې د پکتیکا استازي وایي حکومت باید د جوړو شوو تاسیساتو پر ضد هم اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي نادر خان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د انګور اډې په سیمه کې د افغانستان په خاوره کې لسمو د رئیس یو دروازه او یو شمېر تاسیسات جوړ کړي چې لورای ښکاري. ښاغلی کټوازی زیاته کړه چې د دغو تاسیساتو له امله د سیمې خلکو مظاهرې وکړي او له حکومت نه یې وغوښتل سو د دغو تاسیساتو مخه ونیسي، خو حکومت روسه کوم غبرګون نه ده ښودلی.
تاسیساتی جوړ کړی دی، دا بالکل د افغانستان په خاوره کې دی. نن دې دروازه یې جوړه کړې ده، دغسې یو دروازه غټه دروازه باردار موټر وړاندې تیریږي، دروازې سره یې هلته پوستی جوړی کړی دی د دوی د سرحدي ځواکونو پوستی دی هغه پوستی هم دغه دروازې سره دي جاده چې دروازه نه ده نه چې دروازه یې جوړ کړې راتلونکی لپاره دغه د افغانستان خاوره ده چې دغه دوی په خپل ځان کې ور ونیسي.
تېره اونۍ پاکستاني پوځیانو د پکتیکا په انګور اډې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې یو افغان پولیس ووژل شو. له دغو راکټي حملو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان شاه جعفر وروباله او د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په اړه ترې وضاحت وغوښت. څو میاشتې وړاندې هم په انګور اډه سیمه کې د پاکستان پوځ پر افغان پولیسو ډزې کړې وې چې د نجیب الله په نوم یو سرحدي پولیس پکې ووژل شو. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د جوړو شوو تاسیساتو د ورانولو لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبرې هم کړې دي سو دا مسله ژر تر ژره هواره شي.
په همدې اساس د پاکستان حکومت سره خبرې شروع دي او د موږ غوښتنه د حکومت همدا ده چې دغه مخکې موږ کوم توافقات کړي په توافقاتو کې دا دي چې څوک به د نه آبادې نو د دې په اساس دوی تخلف کړی ده دا تاسیسات آباد کړي او دروازه یې جوړه کړې ده. نو دا خبرې انشاءالله روانې دي. موږ امیدوار یو چې دغه ستونزه دغه د انګورو اډې دغه کوم تاسیسات بنده دغه د خبرو د مذاکراتو له لارې حل شي.
بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو چارواکو د تاسیساتو د جوړېدو په اړه خبرې کړي خو تر اوسه وروستۍ نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان حکومت تل پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړوي او مخته راځي خو دا تورونه تل د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوي دي.
حمید الله وطنوال د اروزګان ولایت له چوری ولسوالۍ څخه لیکلي دي دا چې پاکستان زموږ په خاوره کې دروازه یا تاسیسات جوړوي نو حکومت ولې اقدام نه کوي؟ باید چې حکومت سمدستي ځواب ورکړي. او غلام سرور حمیدی لیکلي دي چې د انګور اډه بازار د طالبانو په وخت کې د پاکستان حکومت ته وسپارل شو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولی وای دغه ولایت د مرکز له مربوطاتو د تختول شویو مسافرو د مندلو لپاره افغان قوتونه ګمارل شوی دي. ولی د مسافرو د تښتونو یو علت له پاکستان سره دغه ولایت 35 کیلومتره سرحدي کرښه یاد کړ چې دولت یوازې پر 10 کیلومترو کنټرول لري. د زابل لوالی محمد انوار ساقزی سره سالی محمد سالی مرکه کړی او په پا پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د زابل ولایتي ادارې تر اوسه پورې څه اقدامات کړي.
کله چې زه خبر شولم تقریبا شپږ بجې شپږ په والا شپږ شپږ نیمې بجې په دغه وختو کې دښمن دغه موټر څخه استفاده کړې ده. د الارم مرسته استعمالېږي چې پوښتنې هم لري ولې په پوښتنې کې ډېرې خلیجي دغام شته. مسافه ډېره مسافه وي 500 دقیقو لپاره یو موټر دروي د هغو څخه بجې مسافر وروڼه چټه کړي دي.
ولی صاحب دا څوم ځل دی چې د دغې لارې په اوږدو کې د کندهار زابل یا د کندهار کابل د لارې په اوږدو کې البته د زابل په اطرافو کې دغسې پېښې کېږي چې کله لارې تړل کېږي کسان تښتول کېږي او کله هم دغسې تښتونې کېږي. څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو ته دغه وروستۍ پېښې؟
بالکل نگران کننده ده. موږ په وخت زمان سره کوشش کړی دی چې دغه پام ورکړی ده. امنیتي قوتونه چې پر عمومي شاره باندې چې دوی باید دزګیري ولري دوی باید کمینونه ولري متاشتنه باز وخت د دشمن دغه موکل چې استفاده کولای شي نه معلومه وخت یا د منځه وخت یا یو داسې وخت چې دغه د پوستو په مابین کې تیرې لوړي او څه څه تیر موږ لرو ډېر جوړې کندې نه بده وکړي استفاده سره دشمن کولای د موټر سیستم په واسطه سره چې یو دوه درې موټر ودروي څو کسان دې بوځي. څه لوی مشکل د پاکستان سرحد دی. موږ 35 کیلومتره سرحد لرو 10 کیلومتره زموږ په سر کې نه تور یې نه دی.
دغه تښتونکي څه فکر کوي چې د دغه سي په تښتونو په مرسته څه غواړي ثابت کړي یا څه غواړي ترلاسه کړي؟
وګورو نن سبا کې چې دوی څه غواړي ولې زما په اړه سره استخبارات خصوصا یا سای کوشش کوي چې د ژبني قومي او دغه نژادي اختلافونه واچي ولې په دې باندې متیقن یم چې افغانان اوس پوسوي.
دغه انسان تښتونکي به څوک وي؟ جنایتکاري ډلې، داعش ډله، وسلوال طالبان او که نوري د
موثق څخه دغه موثق څخه خلاص شوی استفاده کړي چې د کیسه سره خپل معلومات سره شریک شي دا څوک دی او چا دی ول دي ان شاء الله په نن سبا کې دا معلومات مست بشپړ کړي
بله ولی سب ورستی پښتنه ده چې دغه سي نور پیښو د مخنیوي لپاره به تاسو څومره تدابیر جدي کوي دغه لارې پوجدو کې
زابل والی محمد انور اسحاقزی و چې په دغه ولایت کې د شاوخوا شلو تنو مسافرو د تښتول کېدو په اړه له سړي رادیو سره مرکه کوله. افغان دولتي چارواکي له افغانستان سره د هند څلورو هیلیکوپټرو د مرستې ژمنه یو ښه پیل ګڼي، خو د اندازه مرسته کافی نه بولي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان له نوې ډیلي څخه د ډیرو پوځي مرستو تمه لري. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
هندوستان ته د لوړ پوړو امنیتي او ډیپلوماټیکو افغان چارواکو پرلپسې سفرونه او د هند لخوا بیا افغان لوري ته د څلورو جنگي الیکوپټرو د سپارلو ژمنه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت هیله کوي چې دا اندازه تجهیزات یوازې د مرستو پیل وي نه د هند ټولې مرستې. د دغې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو جګړو ته په کتو کله هم دا مرستې چې هندوستان ژمنه کړې کافي نه دي او باید افغان لوری د ټولو اندېښنو سره خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي. دی وایي که چیرې له افغانستان سره د هندوستان ټولې مرستې دا وي، دا بدون له دې چې په افغانستان او یا د سیمې په کچه استخباراتي جګړې پیاوړې کړي بل څه نشي لرلی. څلور هیلیکاپټرې د افغانستان ستونزه نه حلوي، خو که دا یو پیل وي او وروسته په دې برخه کې کومکونه ډیریږي دا نو ډیر ښه پیل دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له هندوستان سره د اړیکو پراختیا او د دغه هیواد څخه د نظامي مرستو د جلب په خاطر هغه هیواد ته سفر کړی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د داعش نوې ډلې ظهور د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ ګڼلی، خو په وړاندې یې د مبارزې لپاره له افغان ځواکونو سره د هند مرستې ګټورې یادې کړې دي. هندي رسنیو خبر ورکړی چې هند افغان لوري ته د څلورو MI-15 هیلیکاپټرو ژمنه ورکړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به یې افغانستان ته سپاري. خلیل کرزی له یوې هندي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ او د سلما بند د افتتاح لپاره به چې د هند په همکارۍ جوړ شوي په نږدې راتلونکي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي افغانستان ته هم راشي. هڅه مو وکړه چې د حکمت خلیل کرزی سفر د لا جزئیاتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دوی دا وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د کرزی دا سفر لاغې وروسته کېږي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم هندوستان ته د ورته څه هدف لپاره تللی وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی ته د هیلیکاپټرو د رسیدو دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په ټوله کې دوی د هندوستان مرستې ګټورې ګڼي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هند په شمول دوی ته هر هیواد مرستو ته په نیک نظر ګوري.
هر مملکت کې به ما کومک کنن، خصوصا کومک
هر هیواد چې زموږ سره مرسته وکړي په تیر بیا نظامی او اقتصادي هغه افغانستان منی او خرغلاس ورته وایي. هندوستان تل افغانستان په تیر بیا د دفاع وزارت سره د ښوونې او روزنې او د ځینو کوچنیو تجهیزاتو په برخه کې مرستې کړې دي، او که څلور دا هلیکاپټرې مرستې هم راکوي او موږ ته رسیږي موږ له وړاندې ورته خرغلاس وایو. هند ته داسې وخت په مسلسله توګه افغان چارواکي سفرونه کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره ویل کېدل پاکستان ته د دغه حکومت ډېر نږدېوالی هند څه اندېښمن کړی دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې افغان حکومت له هند سره د مرستو جلب خاطر نه باید د بل کوم هیواد خاطر په پام کې ونیسي، ځکه افغانستان دا وخت تر ټولو ډېر نظامي او ځینو نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي د دغو اړتیاو د پوره کېدو لپاره د ګاونډیو په شمول ډېرو هیوادونو سم کار نه دی کړی او اوس باید هم افغان حکومت د ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې دا اړتیاوې پوره کړي.
د دې خبرونه په پای کې یعنی لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو لرو. اوس هم په هغه موضوع باندې یو راپور لرو چې زموږ د میکروفون ستاسو د خبرونه موضوع هم ده. ولسی جرګې د سوداګرۍ او صنایعو او مالی وزارت د مسؤلانو ترڅنګ د افغانستان بانک او د ګاز او نفت شرکت رئیسان خپل استجوابي غونډې ته ورغوښتي ول. دغه چارواکي پرې وروستیو کې په هیواد کې د لومړنیو مصرفي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د راټیټېدو د علتونو په اړه د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي ول. په دې اړه سید کمال شاه عارف راپور لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو ترڅنګ د ګازو او نفتي موادو د بیو د لوړېدو او د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رټشېدو په تړاو د اندېښنو له امله ولسي جرګه یو ځل بیا حکومتي چارواکي خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې وو. د ولسي جرګې د شنبې په استجوابیه غونډه کې د جرګې د اکثرو غړو انتقادونه په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا، د مالی وزارت معین مصطفی مستور، د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل الله صدیق او د نفتي موادو د عمومي رئیس فرید الله شیرزی پر کمزورو فعالیتونو. د ولسي جرګې غړو ویل چې د حکومتي چارواکو لخوا هغه بحثونه چې وایي د افغانانو په ژوند کې به مثبت تغییر راولي یوازې د شعار تر کچې پاته سوي دي. د ولس جرګې یو غړی سلیم احمد سلجوقي وویل
مردم خان بشتوان
خلک غواړي واوري چې ولې بیې لوړې شوي دي. د موادو خرید کم شوی دی. د بیې لوړوالی په بازارونو کې په لوی کړکیچ بدل شوی دی.
د ولس جرګې د اقتصادي کمیسیون غړی رنګینه کارګر وایي چې افغان چارواکي خپل ټول وخت د نمایشي کنفرانسونو او ورکشاپونو په جوړولو تیروي او په خپلو کړو خبرو عمل نه کوي.
زمانه کې ډالر به 75 میرسه
دا وایي کله چې ډالر 50 ته لوړیږي ورسره سم د ارزاقي او وسون موادو به هم لوړیږي، خو په مقابل کې د کورنوي عایدات ثابت دي. هغه مامور چې 4000 یا 5000 افغانۍ معاش لري څنګه به وتوانیږي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي؟ د ولسي جرګې یو بل غړی بشیر احمد تینچ بیا د وزیرانو او نورو حکومتي چارواکو استجوابول د خلکو د وخت ضای کولو بلل او زیاته کړی چې د چارواکو په استجوابولو هیڅ درد نه دوا کیږي. په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د نورو بهرنیو اثارو ترڅنګ په ځانګړي ډول د ډالرو لوړېدو او د ګازو او تیلو د بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي چې د خوراکي او وسون موادو بیې د افغان حکومت په کنټرول کې دي.
چند روز چې قیمت مواد نفتي بلند
دا څو ورځې چې د نفتي موادو بیې لوړې شوې دي، دا چې د ترکمنستان ګاز موږ ته ارزانه تمامېدل او کله چې دوی خپلې فابریکې پاکولې د یوې اونۍ لپاره فابریکه بنده وه. انشاءالله چې دغه فابریکه به په دریو څلور ورځو کې بیرته فعاله شي. لس افغانۍ چې اثار لوړ شوي وو، خو د ګازو بیه د تیر په څیر په خپل حال پاتې ده. فعلاً موږ وینو چې بازار په کنټرول کې دی او په کافي اندازه ګاز خریداري شوی دی، او د دې ترڅنګ موږ له آذربایجان سره د 1,50,000 ټنه ګازو تړون لرو.
د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اثارو د لوړېدو په اړه د ولسي جرګې د غړو اندېښنو ته د افغانستان بانک عمومي رئیس د ځوابونو بحث د ولسي جرګې د یو شمیر غړو د غوښتنې په اساس سری اعلان سو. د چارو افغان څېړونکو وایي تر څو چې د دغه هیواد د سوداګرۍ بیلانس متوازنه او ترڅنګ د کورنۍ تولیداتو کچه لوړه نسي، افغانۍ به هم ثابته پاتې نسي.
له دې سره د خبرونې پای وروستیو شیبو ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس به مرزیه احمدزی د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د بدخشان د ولی مرسل وای یمګان ته رسیدلی تازه دمه ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته د پرمختګ په حال کې دي. ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ویل چې کومانډو ځواکونه پرون سار یمګان ته رسیدلی او له وسلوالو طالبانو سره د دې غرنۍ ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. د زابل ولی وای په دې ولایت کې د ځینو تښتول شوو مسافرو د موندنې لپاره هڅې پیل کړي دي. محمد انور اسحق ازادي راډیو ته ویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې د مرکز کلات له نورک سیمې څخه تښتول شوي مسافر څو کسان دي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن د هند په کلکتا کې له بنګله دېش سره یو ورځنۍ مسابقه کوي. هغو پناه غوښتونکو چې د یونان او مقدونیا پر پوله راګیر پاتې دي، د مقدونیا لخوا د تازه لګول شوو محدودیتونو له کبله اعتراض کړی دی. دوی وایي مقدونیا په پام کې لري هغه پناه غوښتونکو چې د سوریې، عراق او افغانستان په څیر له جګړه ځپلو هیوادونو ورسي رد کړي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سي یو شمیر مسلمانانو په یو غونډه کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډله یا داعش وغندله. دغه راست د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری متحده عرب اماراتو، اسرائیل او لویدیځ غاړې ته سفر کوي. او د بنگلاديش د حکومت دوه وتلي مخالفان په 1901 میلادي کال کې له پاکستان د خپلواکۍ اخیستلو د جګړې پر مهال د جنایتونو په تور اعدام کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروان تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. تماس‌های تلفنی و اسکایپ شما را شمشاد زدران همکار تکنیک پاسخ خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان از افزایش نرخ مواد اولیه و کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی خیلی نگران است. در پیوند به همین موضوع، مقام‌های وزارت‌های تجارت و صنایع، مالیه و رؤسای افغانستان بانک و تصدی نفت و گاز به نشست عمومی روز شنبه فرا خوانده شدند، اما اظهارات آنها نتوانست تا قناعت از اعضای ولسی جرگه را فراهم بکنم. به باور شما چی عامل باعث کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی شده؟ دلار تقریبا در یک سال گذشته در برابر افغانی و تمامی تقریبا پولهای جهان ارزش، البته ارزشش بیشتر شده، اما در افغانستان در مجموع از حدود 50-55 با تقریبا زیر 70 افغانی رسیده یک دلار. شما چه فکر میکنین؟ آیا کاهش کمک‌های بین المللی باعث شده؟ کدام حرف دیگه هست به نظر شما که میتونه عامل کاهش نرخ افغانی شوه، مانند تبادله برخ از معاملات تجارتی با اسعار خارجی؟ میتونه نظریات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما تا ساعت 9:30. شماره‌های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ما است radio.azadi. همچنان پیام های کوتاه میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم با شماره 818 در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین. با شما خواهیم بود.
امداکر یوش مراوریدون کو کرده دیر منندویو دو دوی پیغامونه به هم دیخ پروانه که لنور آوریدون کو سر شریک رو ده افغان بیسی محتس و اتلش میره که در معلوم نوی داره در تا ایرانه وی په لدیلاری کولشی چه مشتلن پیغام را واسطه وی او که سکایپ لرینو آزادی او بخشی رادیو دات آزادی زموش ده سکایپ پته ده ده تلیفون شمیری با بیا بیا هم در تا اعلان کو خوص با آوریدون کو تور شد چه ده موضوع پا ارتباط سوائی لمرانه آوریدون که فکر کم چه تو خیده میرابانی.
السلام علیکم کاروان ساتو ټول مخکې تا نوینه سلام د ازادي رادیو په لور کوم 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 السلام اورم کوم
سلام تاسو
سره شروع
کړم ورما ده
مهرباني
په دې د تاسو د موضوع مطابق څنګه چې افغاني د خارجي اسعارو په مقابل کې تنزل کړی دی یبل د دې سببونه خو دي خدیر دی او ډیر لاندې دی خو البته حقیقت کی اوپر
ہو رہی ہے دی امنیتی تماس تو خیسه قطع شد. یک شنونده برام آقای نورانی از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، متاسفانه اسکایپ از این شنونده ما هم قطع شده. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید.
رادیو تولو محترم و کارکونکو اوریدون کو تا
نورانی صاحب، بله میرے سلامات اوسه
ډیره مننه فهیم نورانی نابینا یم د اسکیپ لارې تاسو را د لغمان نه پاړي کیم. نو واقعا تاسو بیا هم ډیر ښکلی موضوع انتخاب کړی. تاسو وګورئ چې زما نظر دا ده چې نامنی یو خو لامل دا ده چې نامنی د دې لامل شوی چې افغانۍ د افغانیو بیه او همدارنګه د نفتي موادو بیه راټیټه شي، جیګه شي. او بله خبره دا ده چې د چارواکو بې غوري، چارواکي په خپل کارونو کې په خپل خپلمیس کې په چوکۍ ویشلو باندې مصروف دي، ځکه خلک نشي د خلکو ستونزو ته د دې پاملرنه نشته ده. زما یو پیغام دی چارواکو ته، پیغام مې دا ده چې لطفا تاسو د غریبو خلکو غم او خوري تاسو وګورئ. په دې خوا کې د مشرقي خوا کې خو بیا هم هوا لږ ګرمه ده، مګم په کابل کې یا په ځینو شمال ولایتونو کې هغه زموږ بېوزله هیوادوال چې په ورځ کې مثال کراچیوانی کې سل یو نیم سل لپې نه پیدا کوي، هغه به څنګه وکولی شي چې دغه نفتي مواد واخلي؟ همداسې لږ د خدای نه چارواکو نه هیره کوو چې د خدای نه ویریږي او د دې مظلوم ملت غم خوري. ډیره مننه.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو د ټلیفون له لارې. البته
بخښنه سره بولاري ما دې کاکاسو دې دې سببونه دي. البته افغاني په مصنوعي ډول باندې دې ارزښت مچته تللی وو. کله چې خارجي قوت افغانستان ته ووتې نو د افغاني بیا راټیټ شو، نور به هم راټیټ شي، ځکه چې په دې وطن کې بیکاری او اقتصادی مشکلات او امنیتی او اداری فساد در ټول سره چې نو افغانی راجویږي نور به هم راجویږي په یو ملک کې چې ارانی د هغه صادرات بیخي ډېر شي او واردات یې کمې حال دا ده چې په کال کې زموږ صادرات 5 میلیونه په مټ هغه لو اندازه او واردات هم 10 میلیارد ډالر دي تقریبا دا بیخي ډېر تفاوت سره لري داسې کېدای شي افغانۍ د نورو اثارو په مقابل کې اوچته شي او بل خبره دا ده چې افغانۍ په چلند کې نه ده زموږ په جنوبي ولایاتو اکثرو کې کلدار چلېږي خو حکومت سرڅونه هڅې وکولې نه وتوانېدي چې کلدار واچي او افغانۍ ته چلند ورکړي په غربي طرف کې په منونه چلېږي
سلامت خبر مست تکراروی ما ډیر مننه
تشکر سلامت باشین صاحب محمد گل محمدی از ولسوالی خواجه باودین تخار در پیام خود نوشته کرده که دلیل بالا رفتن اسعار کاهش ارزش پول افغانی هست و تامین امنیت و همچنان عدم استفاده از منابع طبیعی باعث بلند رفتن اسعار شده و پایین آمدن نرخ افغانی. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده کاهش کمک های خارجی، افزایش نفوس، هجوم مردم به شهرها، استفاده از اسعار خارجی در معاملات و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث بلند رفتن مواد اولیه و پایین آمدن پول افغانی در کشور شده. یک شنونده دیگه ما استاد حنفی از ایرات نوشته کرده که حکومت باید جلو بالا رفتن دلار را بگیره و در شهر ایرات معامله اکثرا با دلار میشه و گفتن اگر حکومت اقدام نکنه حیثیت افغانی از بین میره. و یک شنونده دیگر ما محمد انور نوشته کرده که از رئیس جمهور خواهش مند استم از خرید و فروش به پول افغانی، البته گفتن اگر شب بهتر است، دلار روز به روز نرخش بالا میره و ای با منفعت افغانستان نیست.
او یوش پردنور و اردون که بخت جان منصف لخوص سخری کلی وی در افغانی در تیتی دو علت در هیواد پا زیاد ولایتو که در کلدار و چلنده باید چی مخیونی ولشی؟ بل اوریدون که ولی جان لغزنی لیکلی دی علت دلار دی چه پورت زی و افغانی کت زی. حکمت له هرات څخه مخکې پیغام تاسو ولوستو زه به تکرار ومنه. له هلمند څخه یو اوریدون کې لیکلي دي چې نومي البته نشته و نن سبا بازار د افغان حکومت له کنټرول څخه وتلی پر ټولو برخو دي کنټرول زیات شي. همداراز بل اوریدون کې چې دوی هم فکر کوم چې نوم نه دی لیکلی لیکلي چې د افغانۍ د کښته کېدلو لوی عامل په هیواد کې ناامني دی ځکه په ناامني کې د هیواد د هرې خوا څخه د مشکلاتو سره مخ کیږي هغه که د اسعارو کښته کېدل وي یا پر تجارت کوم اغیز وي او همداسې نور. مولوي خلیل الله لیکلی دی له کندهار څخه وایي د افغانۍ ارزښت کموالی د پاکستان په کموالی کې د پاکستان لاس دی. او یو بل اوریدون کې عبدالغفار تقوال سپین بولدک څخه لیکلی دی وایي ځکه چې کارونه نشته د دې سره جنګ هم شته نو طبعا چې ګراني زیاتیږي. یو شمېر نور پیغامونه به لږ وروسته درته ولولو اوس به د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم جناب سرور صاحب تا نعیمی صاحب تا آزادان صاحب تا و ټولو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. رسیدیم به فرمانه.
سلامت اوسئ
جناب سرور صاحب. یو خو اصلي عامل د افغانستان کې د افغانۍ بې ثباتۍ په خاطر باندې د خپل د نظام بې تفاوتي ده. په دې وجه چې یو خو د افغانستان په سرحداتو کې کاملا په دې دوه سرحدات کې د کالدارې او د تمام دغنه تبادلې کېږي چې د افغانۍ ارزښت نور هم راټیټېږي او بل د افغانستان ثبات ته هم تعلق لري. بل د افغانستان د اقتصاد پورې هم خره لري، د افغانستان د بیکاري پورې هم خره لري. لیکن اصلي عامل یو شی نور هم درته ګڼم، خاطر دې چې دا نړۍ کچېرې د افغانستان د افغانۍ نه حمایت کوو ولم چې د دوی نظامیان د افغانستان له وځي خو د دوی پشتوانه یو بې کوو چې دوی د افغانۍ د پشتوانۍ د قوي پشتوانه کړې وای. خو اوس د افغانستان به خورا د دوی دپاره داسې یو بازار ګرځېدلی دی چې لنډه خبرې که چېرې افغانستان خوره ده په افغانۍ د هر مملکت سره تجارت وشي
نه چې افغانستان د خاورې نه په ډالرو باندې مثال خبرې معامله کېږي، یا په کلدوره کېږي، یا په تومان کېږي، یا په یورو کېږي، دا د افغانستان د بېثباتۍ باعث ګرځي. جناب سروان صاحب،
تشکر، سلامت باشین. یک موضوع رو برای شنونده ها خاطر نشان می سازیم که دلار نه تنها در برابر افغانی بلکه در برابر تمامی پول های جهان بلند رفته. مثلا یک زمان یک یورو به 1.5 یعنی 1.5 دلار معامله می شد، در حالی که حال نرخش به 1.10 رسیده، یعنی 1 یورو در مبادله های تجارتی بین المللی. یعنی نشان دهنده از است که نرخ دلار در سطح جهان بالا رفته. و یک موضوع دیگه هم از سارون صاحب که در برخی از کشورها ارزش پول خود را اونا کاهش میدن به خاطر جلب سرمایه گذاری های خارجی، که بیشتر سرمایه گذارا بتونن به امو کشور بیاین، سرمایه گذاری بکنن و پولشان چیز داشته باشه، یعنی در اونجا مصارف بکنن و سرمایه گذاری کنن. اما در افغانستان یه اما خیلی متوازن هم پیش نمیره، چون زمانی که نرخ دلار در برابر افغانی بلندتر میره، نرخ بازار هم بلند میره، اما عواید اینمو چیز است که مثلا چند پیش بوده، دو سال پیش یا سه سال پیش به این شکل پیش میده.
نمی سب ستاسی دی خبری ارتباط هند و فتن هند سو زلی دست شویدی چی دی خپل و پیسو ارزشت قصدن کم کرده، تاسی اشاره وقتی چی سرمایه گذاری زیادی گی بل علت داده چی صادرات زیادی شی بس که چرت ستاسی دی هیواد پیسی لوری وی، جاپان دا کار خوصان دیر که وی پیسی ارزش دیر لوری وی، نو ستاس صادرات با کم میزه که چی کمشای چی تطولی دوی یا تی جوره وی آقا با بل هیواد تا گران تمامی شی. امریکا هم دا کار وای کرده پزلونو چی دی دالار ارزش کم کرده دیل پر صادرات زیاد شی. نو اتمن پدې مخه پکېږي او لکه د اوریدونکو د نظرونو ترڅنګ دا مسله هم ځینو ورته اشاره وکړه، دا هم رول لري چې په افغانستان کې یو نیم لک بهرني ځواکونه ول دوه ځواکونه ډېر مصرف درلو، دوی به ډالر بازار ته راشتل او افغاني به پی اخیستل په ډېرو مواردو کې. همدغه راز د دوی سره مربوط به حد زیات پروژې وي، انجوګانې وي، دوی ټول ډالر راشتل او افغانی اخستی، ځکه چې کاروبار په افغانی که او خرید و فروش په افغانی وو. نو یودم دغه د افغانیو تقاضا چې مخکې څومره وه هغه کمه شوه، دا هم رول لري. اوس به ورشو بیا هم اوریدونکو ته چې دوی څه وایي، مهرباني کوئ ازادي راډیو
بفرمایئ. سلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
متاسفانه چې تلیفون مقطع شد. خیر، بل اوریدونکو یې لرو ځان معرفي کوي.
تلفون از اینا قطع شده. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده، در کشوری که همه چیز بسوزه افغانی هم میسوزه. نمیدانم که هدف اصلیشان چی بوده. احمد از کابل نوشته کرده که عامل ای همه گفتن ناخوشنودی از دولت افغانستان است.
بله، یو اوریدون که قلمزوی له مرتضی خان، قلمزوی له کندهار لیکلی، د افغانۍ د ارزش تکمیدو عمل هم په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ده، او بل د افغانۍ بانک نوټونو کمښت دی، یعنی که بانک نوټونه کم وي، نو نه پوهېږم چې دا به له افغانیو د ارزش له کمیدو سره ارتباط ولري او که نه لري. خو په هر حال عصمت الله له مرغاب ولسوالۍ چې د بادغیس ولسوالۍ ده لیکلی دی، وایي دا ټول د ناامنۍ تاثیر دی. بس په هم ده تلفون لاری اوریدون که تنو بطور کو آزادی راژیو
بفرمان سب راژیو آزادی است.
سلامت و سه مربانی کوی
زه اختر احمد حمدیر و ادام نجی روت و رسالی نزداز پا تماسیم ما و داغا نغلی چی پا گر افغانستان که یو ده کلدار چلیری بزه رازو چلیری بزه افغانی چلیری بزه ایتومان چلیری داغ چی گر افغانستان که چی یو افغانی و چلیری ده افغانی
اقوانی بزرسی ارزش بیدار نیکیم. سلامت و سه منانه چه نظر متسرگند کو بل اوریدون که لروزان معرفی که
بفرمان سه میرابونی.
بله
میرابونی.
سلام علیکم.
سلام سه میرابونی.
محمد داود هستم از ولایت سرپل در تماس شده.
بفرمان آقای داود.
الو.
بله مشنیم سه، بفرمان صحبت کنین لطفا، تماس شما وصل است.
تماس ما شروع شده باشه برادر، در برای هم سوار خارجی که دلار است، ما هم یک چیز نظریه داریم اگر میشنویم.
بله بفرمایید سب، مهربانی.
نظریه ما یه که اما مداخله ایران و پاکستان در سر پول افغانی اگر نباشه، ما گمان میکنیم که پول افغانی به جای خود ثابت میمانه و هم دلار هم قدر بالا نمیره. مداخله همسایه هست که در سر پول افغانی تاثیر بسیار محکم کرده و پول افغانی را پایین آورده. هر کس را نظریه نظر ما
سلامت توسعه
کردن.
البته شمیر اوریدون کو په مستقیم او غیر مستقیم دوریدون چې خپل افغانان هم دی خپل پیسو دی ټیټیدو باعث شوی دی. مثلا هدایت امین هادی له هلمند لیکلی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کښته کېدلو علت دا دی چې په هیواد کې ځینې خلک له کلدارو استفاده کوي د جګړې تر څنګ. البته دا خبره ډېرو نورو هم لیکلې ده، نو چې تاسو په خپله کلدار استعمالوئ خپل هیواد کې نو او په زور د افغانۍ ارزښت کموئ، نو خو بیا ګناه ستاسو خپل هم ده.
بله، چنانچه سارون صاحب زمانی که از مرز افغانستان وارد پاکستان یا تورخم میشن، تورخم او طرف البته، در اونجا افغانی اگر برای یک راننده موترش هم میدین قبول نمیکنن، میگه برای ما کلدار بیار. اما در اکثر معاملات در افغانستان مردم هم باعث شدن که کلدار مورد استعمال قرار بگیره در معامله های تجارتی و داد و ستد. یک شنونده از طریق اسکایپ داریم، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی
کنین صاحب. شنونده عزیز که در اسکایپ هستین بفرمایید صاحب.
نه خیر، تلفن قطع شویده د تلفون لاره اوریدون خیلی رو. مهربانی که بی صاحب. مهربانی صاحب.
بله سلام.
مهربانی بفرمایید.
احمد الله احمدی من فکر تلفون کلی کرد.
مهربانی که بی صاحب.
ما خدا نظر به افغانی را لیدن خو دا دې سن چې باید د افغانستان ولسمشر او نور مشران پاملرنه وکړي.
بله سر. او تاسو خلک څنګه تاسو چې په خپل ولایت کې مو په کلدار سودا کوي دا څنګه؟
هغه خو صحیح ده، په دې ټولو کې حکومت ملامت او دوی باید کلدار بند کړي، نو بیا خلکو ته دا زمینه مساعده چې دوی په افغانۍ کاروبار وکړي.
صحیح، ډېره زیاته مننه.
هم خلک ډېر کاروبار کوي.
بله صحیح ده، مننه. شما
سلامت باشین. اسلام محمد از ولایت لوگر قریه لشکری خیل در پیام خود نوشته کرده که یگانه علت بلند رفتن دلار و کاهش افغانی نبود امنیت است. فعلا حکومت گفتن بالای 20% کشور حاکمیت نداره و دیگه ای که چالش اثار خارجی در اکثر ولایت افغانستان باعث شده که پول افغانی کاهش پیدا بکنه. و ملا حضرت انوری از فاریاب نوشته در پیام خود که اگر حکومت به ارزش پول افغانی توجه نکنه، افغانستان بسیار با مشکل جدی مواجه میشه.
در تلفن لاری آوردون که لرو مهربانی که ویسه
بفرمان سید
سجکلان جام پاتر و نروزگیم را تجاروت و رسالی سه خبر کن.
مهربانی که ویسه
در کالدار اچ پا در روزگیم ولایتو که دیر مخت کلالی را با افراولی دیگه در پر حکومت پانی ورگوزی، یعنی که طور در وطن خلق سر را طول که طول شی او پل سودا پا وانی و پلوری، یعنی دا چې تاسو سودا په افغانۍ وکړي زه فکر کوم چې دا کلدار به خپله ورکه شي. او که چېرې دا رقم نږدې کلدار نه شوی روزګان ولایت کې.
بله
بله صاحب،
متاسفانه چې تلفون قطع شو. پر حال نمیشه به هم یو خبره ده د کوم ځای کې چې اوس زه و ته ناست یو چک جمهوریت د یو کوچنی هیواد دی، شاید دوه هلمندو برابر وي.
بله،
او شاوخوا هم داسې ستر او پرمختللي او ډېر قوي هیوادونه لکه جرمني موقعیت لري. جرمني، اتریش، پولند په خپله 50 میلیونه نفوس لري او دا یو 10 میلیونی هیواد دی. لیکن چیرته به هم تا نه وي لیدلی چې یو څوک دې معامله په یورو وکړي یا په ډالر وکړي. نیکه به هېڅکله معذر نه دی، او ټکسي به هېڅکله معذر نه شي، ځکه چې حال دا دی چې کوم کې یو قدم ور آخوا ته په 2 ساعتو کې یو بل هېواد ته دوی ورتلی شي، او سرحد هم نشته، پاسپورټ و ویزې ته هم ضرورت نشته، هلته هم سودا پرې اخیستی شي، لیکن بیا هم دا کار نه
کوي. بله، ارزګذاري به پول خودشان هست که نشان میدن تمام معاملات در کشورشان باید با پول خودشان صورت بگیره.
دوی اصلا ملت پال دی او خپل ملت او هیواد پیگرانده. ور بشو بل اوریدون کی تا چی د ټلیفون لاری دی آزادی رادیو ده
بفرمایئ.
سلام علیکم سروان صاحب ستی ولاین مغلان علی دی کیرګینه
مهربانی کوی صفی الله صاحب.
الله سروان صاحب خبر ده چې د افغانۍ چې رسه د ټول د افغاني سره بهر روانو سفر کې باید لږ کوشش وکړي د خپل افغاني لږ جی کنه دی د افغاني جیګی نه د ټیټه تومان چې نو د ټیټ دیو د افغاني ډیر چې دوی وځه ده.
بله په وچه خو یې باید تاسې خبرې وکړي یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم څرګند کړل. په هر حال تاسې د نورو اوریدونکو نظر هم واورئ. د ټلیفون له لارې بل اوریدونکی لرو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
بله محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
او د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو
سلامات
او سلامونه وړاندې کوم.
قاری صاحب
ژوند مو په خیر.
کور ودان قاری صاحب پښتون
مهرباني.
محترم سروان صاحب دا به د هر اوریدونکي خپل نظر وي خو زه به خپل نظر په لنډه توګه درته ووایم. یو سړی چې ضعیف سو باره هر سړی په ډبر وولي. یو سړی چې خپل تر هویت تېر سو خپل تر فرهنګ تېر سو خپل تر کلتور تېر سو بیا به هغه سړی اهمیت هم نه لري. دا زموږ د حکومت مطلب ما ته په جواب کښې وایه چې تاسې ولې دې حکومت لاس نه اخلي د قیامت څه په کوي په دې حکومت. خبره دا ده چې دا زموږ د حکومت ذوب دی. دا حکومت په مابین کې وحدت ملي نه لري. په نوم د وحدت ملي دی که چېرې یو سړی ضعیف شي بیا ګاونډی هم په ډبر وولي او کور والی هم په ډبر وولي او بل هم ده. نو او بل دا دی چې زموږ هویت چې دی موږ اصلا خپل هویت نه دی ساتلی. وستاسې ګورې زه به بېلګه در کړم یاران به بېلګه در کړم د جهان د ټول جهان تر بندیزو لاندې دی ولیکن نن یې تومن په 1900 افغانۍ خرڅېږي. باوجود دې چې د ایران هغه اصلي تومن په 1500 افغانۍ وي نن په 1900 افغانۍ خرڅېږي. پاکستان دی خپل هویت یې ساتلی خپل فرهنګ یې ساتلی خپل خپل وحدت یې ساتلی خپل ثبات یې ساتلی. نن یې هغه پیشه ستا په مقابل کښې پورته ده او په دې په بل حساب کښې تر یو اندازې پورې هغه سرافان چې دغه کالدارې په افغانیو خرڅوي په بانکونو کښې قانون وضع نه شو سراعت ته جرمه تعین نه شوه سراعت ته جزا ورنه کول شوه او بل په دې کښې همکاري د ملت نه دي حکومت سره نه شته. همکاري د ملت هم شرط ده. په دې کښې ملت هم مقصر دی خو لیکن ډېر مقصر حکومت دی.
صحیح ډېره زیاته مننه. د ټلیفون شمېرې مو ویلي وو چې یو ځل بیا به هم تکراروو 0993 203 1540 او یا هم 0978225 او بیا هم د اس ام اس یا پیغام لپاره د افغان بیسیم 0978.
بله سروان صاحب شما را از شنونده های ما که به انترنت دسترسی دارن اونا بر ما درخواست روان میکنن که اونا را باید بپذیریم. لطفا این کار را نکنن، یعنی ریکوست بر ما یا درخواستی روان نکنین، مستقیما زنگ بزنین بر ما. آدرس ما هست radio.azadi و ما حتما همکار تکنیک آقای زدران نشسته و تماس های شما را پاسخ میگه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله
بفرمایید صاحب.
بله
بله بله صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
سلام علیکم
مهربانی.
مشنوید؟
بله بله مشنوید صاحب، صحبت کنید لطفا. بله. مهربانی.
متاسفانه چه ونشو دیر کوشش موکو خو زمان آواز سمنو ورتو. خیر بل اردون کتاب نوبت ورکو آزادی را دیر. بله آورو.
سلام صاحب خیر خیر.
سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی.
تماس از اینا هم قطع شد امروز. فکر میکنم کم مشکل در تلفون هم هست. بفرمایید صاحب شنونده بعدی رو بگیریم. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
مهربانی.
ویزیم خوبه سیز بخیر است و صبحتان بخیر باشه.
صبح شما هم بخیر صاحب، مهربانی کنن.
زنده باشیم. بنده خوبی عبدالعهد زاده است در تخار و لسوالیش کمیش.
بفرمین خوالی صاحب چطور از در تخار معاملات به پول افغانی صورت میگیره یا به اسعار خارجی؟
نه الحمدلله تنام خواهیم از پول خارجی دال پول خارجی را ندیدیم الحمدلله خوشکر است. ولیکن ما سلام خدمت سلمان سر محترم هر کنی خفا نشن برادر محترم با شما قسمی هستنم که ما در قدم اول خو ولی بعضی مردم دولت هم ملامت میکنم و در قدم اول همین ملت هم ملامت میکنم.
بخاطر
اینکه من تجربه زندگی خود را بتنقشه کنم
بله سر.